امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د خبرون لنډیز د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې په سیمه کې د سولې فضا بدله شوې ده. جمهور رئیس د باراک اوباما د الاباما د سلما په خارګوټي کې امریکایان نو وغوښتل چې د برابر فرصت لپاره کار وکړي او د بوکو حرام ډلې د اسلامي دولت د ډلې سره د خپل ملاتړ او طرفداري وعده کړې ده. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خپرونه کې به لومړی د بشري حقوقو د څار د سازمان د راپورټ په باره کې د زابل د اوسیدونکو نظر واورئ. بیا به د خوست په ولایت کې په پولیسو کې د خزینه پولیسو شمیر د زیاتوالي په باره کې به راپورټ در واورو، او په آخر کې به د کرکټ په باره کې زموږ د همکار عاشق الله رحیم زوی نظر واورئ. خدا دې اوس بل طاهر اڅکزي صاحب نه خبرونه واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې په سیمه کې د سولې فضا بدله سوې ده. هغه پرون د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې پنځمه تقنیني غونډه پرانستله. جمهور رئیس په خپله وینا کې د ملي یووالي د حکومت په پروګرامونو او اجراتو باندې خبرې وکړې او ویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو څخه وروسته اکثره وسلوالي ډلې د ډیورنډ د کرښې دې خواته راوښتو ته مجبورې سوي دي. ښاغلي غني وویل چې موږ د ملي وحدت د فورمول په اساس او د منطقوي چاپیریال د صحیح درک په اساس د سیمې د اسلامي هیوادونو او په نړیواله سطحه د یو ابتکار په عملي کېدو لاس پورې کړی دی او د یو باثبات افغانستان د پاره چې په سیمه او اسلامي نړۍ کې د ثبات کلي بلل کېږي د ګاونډیو هیوادونو او اسلامي هیوادونو په سطحه یو غونډه جوړیږي. هغه وویل چې چین، هند، پاکستان، ایران، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، ترکیه او آذربایجان به په دې غونډه کې برخه لري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د شنبې په ورځ د سلما او مانتګومیری د رای ورکوونکو د حقوقو د دوو لاریونو 50مه کالیزه په نښه کړه او د امریکایانو څخه وغوښتل چې د هیواد د شیګړي د پاره په ګډه کار سره وکړي. جمهور رئیس اوباما چې د هیواد لومړنی افریقایي امریکایي جمهور رئیس دی، دا مني چې د مساوي مساعدت لپاره مقابله لا بریالي سوې نه ده. هغه دا وینا د الاباما د سلما په شارګوټ کې زورګونو راغونسو خلکو ته وکړه او ویل چې دی دا فکر او نظر ردوي چې هیڅ شی نه دی بدل سوی. هغه ویل چې د عدلیې د وزارت د دې اونۍ په راپور کې چې ویل سوی دی په فرګوسن کې پولیسو د تورپوستو امریکایي اتباعو حقوق په مسلسله توګه تر پښو لاندې کړي دي، د دې ملت پرمختګ نه ورانوي. هغه ویل چې هغه څه چې په فرګوسن کې پیښ سوي دي هغه به شاید ډېر ښه نه وي، مګر هغه نور هر چیرته نه خپرېږي. ښاغلي اوباما وویل چې ده د امریکایانو د ټولو نژادونو څخه غوښتي دي چې د امریکا د جزایي عدلي سیستم د تضمینولو لپاره چې د ټولو نه فقط د لږکیو خدمت وکړي کار او هلې ځلې وکړي. د بوکو حرام مبارزې ډلې د اسلامي دولت د ډلې سره په داسې حال کې د خپل ملاتړ او طرفداري وعده کړې چې داسې رپورټونه خپاره سوي دي چې د نایجیریا د بورنو په ایالت کې چې د بوکو حرام ډله فعاله ده، د بمونو په یو لړ چاودنو کې څه د پاسه 50 کسه وژل سوي دي. د سایر په نامه یوې مؤسسې چې د جهادیانو څارنه کوي پرون د شنبې په ورځ د بوکو حرام د ډلې څخه د ډلې له قوله ویلي دي چې موږ خلیفه ته خپل تابعیت او وفاداري اعلانوو، او دا پیغام په هغه ویډیو کې خپور شوی دی چې دا ښکاری چې د نایجیریا د دغه یاغي ډلې له خوا ده. د اسلامي دولت ډلې د عراق او سوریې ځینې برخې نیولې دي او خپل مشر خلیفه بولي. اسلامي دولت او په نایجیریا کې د بوکو حرام دواړې ډلې د قران شریف سخت او دقیق تفسیر تعقیبوي او د زورګونو خلکو د وژلو مسؤل دي. دغه پرونی اعلان څو ساعته وروسته له هغه وسو چې د نایجیریا د بورنو د ایالت په مرکز میدوګوري کې د بمونو په چاودونو کې لږ تر لږه 50 کسه ووژل سول او یو سلو 40 تنه زخمي سول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکو. وسلوالو کسانو پرون د شنبې په ورځ د مالی په پلازمینه په ماکو کې په یو رستوران باندې حمله کړې. لښتلر 15 کسه وژلي او څو نور یې زخمي کړي دي. د حمله د لاتیراسی په نامه رستوران باندې په محلي وخت سهار وختي سوې ده. پولیسو وویل چې یو وسلوال سړی پر رستوران ننوت او میرمنو باندې ډزې وکړې او بیا هغه موټر ته وخوت چې یو بل چا ورته درولی و. د حملې څخه لږ وروسته دوه کسه نیول سوي دي، مګر پولیسو دا نه دي تایید کړي چې هغوی دي د دې حملې په ارتباط نیول سوي وي. په دې حمله کې د مالی دوه اتباع، یو فرانسوي او یو بلجیمی، وژل سوی او د پنځم وژل سوي کس هویت لا نه دی معلوم. دا رستوران په دې مشهور دی چې زیاتره خارجي اتباع ورځي. د امریکا د اردو د لوی درسیزان رئیس جنرال مارتین دیمسی ویل دی چې عراقي قواوې به د اسلامي دولت د ډلې څخه د تکرت ښار بیرته ونیسي او دا یوازې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو د هوایي حملو له کبله. جنرال دیمسی کله چې بغداد ته روان و وویل چې د دغو توندلارو په مقابل کې د جګړې دپاره د عراقي قواوو شمیر ډېر زیات دی، مګر هغه وویل چې دی په دې باور لري چې که د امریکا په مشرۍ هوایي حملې نه وای نو عراقي قواوو په تکرت کې دومره پرمختګ نسو کولای. تکرت د عراق د پخواني دیکتاتور صدام حسین د څیرېدو ځای او بغداد ته نږدې لوی ښار دی. عراقي چارواکي وایي چې دوی تکرت ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې د سخت مقاومت سره مخامخ دي، مګر جنرال دیپسی وویل چې دا یوازې یو څه وخت غواړي چې توندلارې دي وځپل سي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د شنبې په ورځ په پاریس کې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر سره د خبرو په وخت وویل چې سنی قبیلې او ځینې شیعه جنګیالي چې د ایران څخه امرونه ترلاسه کوي د تکرت په جګړه کې د عراقي قواو سره مرسته کوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویل دی چې دا اوس په تهران پورې اړه لري چې دنیا ته ثابته کړي چې اټومي پروګرام واقعا سوله ایز پروګرام دی. جان کیری پرون په پاریس کې د فرانسې د خارجه وزیر سره یو ځای په خبري کانفرنس کې دا خبره کړې ده. جان کیری مخکې هم دا خبره کړې وه چې د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په مذاکراتو کې پرمختګ راغلی دی، مګر تر اوسه لا هم ځینې مسلې پاتې دي چې حل سوي نه دي. د روسیې د فدرالي امنیت د خدماتو رئیس الکساندر بوتنیکوف پرون د شنبې په ورځ د هغه هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې د مخالف مشر بوریس نیمتسوف د قطر په اړه دوه مشکوک کسان نیولي دي. بوتنیکوف وویل چې دغه دوه تنه چې یو انزور گباشیف او بل زوار دادایوف نومیږي دواړه د روسیې د قفقاز د سیمې دي. دا لانه د معلومه چې په دوی کې چا په نیمتسوف باندې ډزې وکړې. د داسې لوړپوړي کس قتل چې په حکومت باندې زیات انتقادونه کول او کرملین ته نږدې ووژل سو ټول ملک ولړزاوه. مخالفینو د دې قتل مسؤلیت په حکومت باندې واچاوه او دا شکونه راپیدا سول چې هغه ځکه ووژل سو چې په جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باندې سخت انتقادونه کول. د سومالیا حکومت ویلي چې په نظر کې لري د القاعدې په مربوطې ډلې الشباب باندې د بې پیلوټه الوتکو حملې پیل کړي او دا حملې د دغې ډلې د مبارزینو په اډو او هغو کلیوالو سیمو باندې وکړي چې د هغوی تر کنټرول لاندې دي. د سومالیا د امنیت د وزارت یوه نطاق پرون د شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د سومالیا ملي اردو غواړي په دغه هیواد کې د افریقایي اتحاد د ماموریت څخه وتلې په مستقله توګه د بې پیلوټه الوتکو څخه کار واخلي. او د برتانیې پولیسو پرون د شنبې په ورځ ویلي چې دوی د هغو درو تنکیو نجونو په اړه چې د خپلو کورنیو څخه وتلي او په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته ورغلي دي ډېر څه کولای سول چې دا کار ونه کړي. پولیسو د تیر ډسمبر په میاشت کې هغه وخت د دغو درو نجونو څخه پوښتنې او تحقیقات وکړل چې یوه بله نجلۍ چې د دوی ملګرې او په ښوونځي کې ورسره وه ورکه سوه او سوریه ته یې ځان ورساوه. د لندن د میټروپولیټن پولیسو چې عموما د سکاټلند یارد په نامه یادیږي یوه بیانیه خپره کړې او په هغې کې ویلي چې هغه لیکونه چې د احتیاطي اقداماتو دپاره دغو نجونو ته ورکړل سوي وو چې پولیس د هغوی سره د خبرو اجازه واخلي کېدای سول چې هغه مستقیما د هغوی مور پلار ته استول سوي وای. په داسې حال کې چې تحقیقونکو دغه لیکونه خپله دغو نجونو ته ورکړل چې مور پلار ته یې وسپاري او هغوی دا کار ونه کړ. دغه درې تنې تنکۍ نجونې چې یوه 14 کلنه کدیزه سلطانه او دوی نورې دواړې 15 کلنې دي او امیره عباسي او شمیم بیګم نومیږي د فبروري په میاشت کې د خپلو کورونو څخه ورکې سوې. هغوی په الوتکه کې د لندن څخه استانبول ته ولاړې او فکر کوي چې اوس په سوریه کې دي. سکاټلند یارد پولیس وایي چې موږ د دغو تحقیقاتو په اړه د شوونځي او د شوونې او روزنې د محلي چارواکو سره په تماس کې یو. دا وو خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
نو اوریدونکو د راپورټو د خبرونو وروسته به راپورټونه راوخلو. د بشري حقوقو د څار د سازمان د خبر شوي راپور په اړه د زابل اوسیدونکو وای چې یاد راپور د ستونزې د حل پر ځای دوی ته ستونزې جوړوي. زمونږ خبریال عزیز الله پپل په دې باره کې له کندهار نه دا رپورټ رالیږلی دی.
د بشری حقوقو د نړیوال سازمان د روسي راپور په خبرګون کې د زابل ولسی مشرانو او ولایتي شورا په ګډه د یو احتجاجي غونډې په ترڅ کې یاد راپور به پرې نګنی او وایي چې د دې راپور تر شا د کورنیو او باندنیو ځانګړو کړیو لاس دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل روسي راپور کې د ملي امنیت د مخکنی عمومي رئیس اسد الله خالد په ګډون د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور، د جنوبي ولایت اپراتیپی رئیس جنرال عبدالرزاق او 15 تنه نور په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونکو بللي او له افغان دولت څخه د دوی د محاکمه غوښتنه کړي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي چې د دې راپور په ترتیب کې په حکومت کې د نن ځینې کړي هم لاس لري او په لوی لاس د افغانانو ترمنځ بې باوري رامنځته کوي. د زیاتوی چې یادو سیرو د افغانستان د صوبات ساتنه کړي او د بهرني يرغل په وړاندې له افغان خاورې څخه دفاع ټول افغانانو ته سرګند ده.
دا چې مجاتلان له عزیز الله کاروان، استاد عطا او اسد الله خالد، جنرال صاحب رازق خان چې ټول افغانانو ته د دې کارمانی او د دې مړانه او د دې خدمت د افغان خاورې ته ثابت شوی ده. د دې پر وړاندې ځینې خارجي کړي دي او ځینې زموږ په دولت کې ځینې کړي دي د سیسي جوړي او د بشر د حقوقو پاغتور لیس کی یاد بشد حقوق سرغړونو په لیس کې راوستلې دي. دا نن د زابل ټول ولسونه د زابل کور ولایتي شورا ته راغلي دي. زابل ولایتي شورا او د زابل ټول قومونه او پولیس پنځري په یوې اتفاق خپل आवाज راوچت کوي. نن د میډیا لاري او بل ورځ په مدني حرکتو باندې پیل وکړي.
په زابل کې مشهور جهادي سیرا سردار محمد غرنی وایي چې یاد کسان د افغانستان په پرمختګ کې د دوی لپاره د اتلانو حیثیت لري او د بشري حقوقو د څار د کمیسون راپور یو طرفه غني. د دی ویلایت یو بل بانفوزه اوسیدونکو عبد الله خان هوتکی بیا وایي چې د افغانستان په جنوب کې د ثبات او امنیت په ساتلو کې د جنرال عبدالرزاق هڅې او کوششونه ډیر باریز او جوادي. نو موري زیاتوي چې د بشري حقوقو د څار د کمیسون تازه خبر سوی راپور په دی هیواد کې د افغانانو ترمنځ بې باوري او نورو سنځو ته لمن وهي.
د زابل د ټول قومونو سپمجری ولما او مجاهدین دا ټول سره راټول شوی دي. دلته دغه پرسنوي کې اورو د رادیوګان له طریقې اورو چې یو اتامه بن نور ده، یو اسد الله خالد ده، یو جنرال رازق ده. دغه زمر د افغانستان یو واسطه ده، د موږ ملي اتلان بولو.
یو تعداد خارجي الکی دي چې افغانستان نه غواړي چې نور افغانستان پیشرفت وکړي، په افغانستان کې آرام آرامي راشي. غواړي چې بل دوم جنگ یا دریم جنگ ته لمن ووي. مردا کلاکو الفاظو دا غندو جنرال رازق مش یو سرمایه ده.
تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی هم د خبرسوي راپور په باب ویلي چې نننۍ افغانستان او نړیوال سازمانونه یو د بل همکاري ته اړتیا لري او د یو بل په وړاندې باید ناسم تصویر خپور نکړي. نو موړي په سرګند توګه ویل چې یو شمیر معلومه حاله کسان په دې سازمانونو کې نفوذ لري او د خپل شخصي اغراض پر بنسټ هغه صدر راپور په نوم خبروي چې په ذهنونو کې دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس په تابل رپورټ راوخلو. په خوست کې د پولیسو مقامات نوای چې په دې ولایت کې د خزینه پولیسو په شمیر کې زیاتواله راولي. د پولیسو مامورین زیاتوي چې وسنه شته خزینه پولیس ډېر مؤثر ثابت شوی دی. په دې اړه زموږ خبریال ابراهیم رحیمی دا رپورټ له خوست را لېږل.
دا مهال د خوست په امنیه قومندانۍ کې یوازې د ګوتو په شمیر یو څو خزینه پولیسان دنده ترسره کوي. دوی زیاتره وخت له نورو پولیسو سره د کورونو د تلاشۍ په عملیاتو کې برخه اخلي. په همدې حال کې د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت وایي چې په پلټونکو عملیاتو کې د خزینه پولیسو رول ډېر اغیز لرونکی ثابت شوی او له همدې عمله پلان لري چې نوري پولیسي استخدام او شمیرې زیات کړي. ښاغلی غیرت له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل ټول هغه امکانات او اسانتیاوې چې د نورو پولیسو لپاره برابر شوي د خزینه پولیسو لپاره یې هم په نظر کې نیولې دي. قومندان فیض الله غیرت وویل
د تاسو پوهیږئ چې زنانه پولیس په ډېرو مواردو کې لکه د کورونو تلاشۍ لکه د زنانو تلاشۍ چې مثلا دوی مراجعه کوي یو دولتي ادارې ته یا جنایي پیښو کې زنانه پولیس ته ډېر ضرورت دی چې هغه متهمین یا هغه مجرمین یا هغه متضررین وکولی شي چې د زنانه پولیسو د لارې دوی خپل مشکلات حل کړي.
قومندان مل پاسوال فیصله غیرت له خلکو غوښتنه کوي هغه خزینه وته چې د پولیسو پولیکو کې د دندې تر سره کولو علاقه لري د دندې اخیستو اجازه ورکړي. هغه وایي له دې لارې کولای شي چې د تلاشۍ پر مهال د کورونو عزت او پرده خوندي وساتي.
زمونږ په ټولنه کې زنانه پولیس ته ډېر ضرورت دی او زما هیله هم دغه ده ټولو ګرانو هیوادوالو ته بالخصوص ښځو ته چې دوی راشي د خپلو وروڼو څنګ کې د خپل وطن خپلو خلکو خدمت وکړي.
د دې ولایت یوه اوسیدونکي میرمن پښتون له تیرو اتو کلونو راهیسې د خوست په امنیه قوماندانۍ کې د یوې پولیسو په توګه دنده مخته وړي. هغه له خپلې دندې ډېره راضي ښکاري خو له مقاماتو غواړي چې د کورنیو اقتصادي مشکلاتو د هواري په نظر کې نیولو سره دې ورته امتیازات زیات کړي.
دلته مونږ لاس ښځې په دې قوماندانۍ کې لاس ښځې یو مسلمان صاحب ده نور ټول عسکري سیمان صاحب یو څه شی وکړي. همداسې کور کې مونږ مشکل لرو 8000 روپۍ افغانۍ زه د کور کرایه پرې کوم نو دې کې څه شی دې مونږ پاتې کیږي.
سپین ساری سلطان زری یوه بله میرمن ده چې د پولیسۍ په توګه دنده ترسره کوي. سلطان زری له امریکا غږ سره په خبرو کې په ټولنه کې د ښځینه پولیسو شتون ډېر مهم او اړین وباله. هغې وویل
موږ خپله درې زامن شهیدان دي یو مې وړیکی ځای دی پورې مې لګلی دی میړه مې زده درې میاشتې کېږي چې په خاک ورسېدو مونږ وایو چې مونږ چې د خپل وطن دفاع وکړو خپلې خورې ته خدمات وکړو د خپل فلمی باسو دا وي اني بل ته به لوس نه وي نیولی خپل عزت مو دومره کې خوندي دی.
یو شمېر افغانان هم د ښځینه پولیسو پر زیاتېدو استخدامولو ټینګار کوي. دوی زیاتوي چې د ښځینه پولیسو کموالی په افغاني کلتوري ټولنه کې د بې عدالتۍ تر څنګ ځینې نورې زیاتې ستونزې هم زیږولې دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د راتلونکي کال تر پایه به د ښځینه پولیسو شمیر 10000 تنو ته ورسوي. اوس مهال په ټول هیواد کې 2200 ښځینه پولیسې شتون لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
مهم خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې په سیمه کې د سولې فضا بدله شوې ده. هغه پرون د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د 14مې دورې 15مه تقنینیه غونډه پرانیستله. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د شنبې په ورځ د سلما او مانتګومري په درای ورکوونکو د حقوقو د دوه لاریونو 15مه کالیزه په نښه کړه او د امریکایانو څخه یې وغوښتل چې د هیواد ښېګړي لپاره په ګډه کار وکړي. د بوکو حرام مبارز ډلې د اسلامي دولت ډلې سره په داسې حال کې د خپل ملاتړ او طرفداري وعده کړې چې داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې د نایجیریا د بورنو په ایالت کې چې د بوکو حرام ډله فعاله ده د بمونو په یو لړ چاودنو کې څه د پاسه 50 کسه وژل شوي دي. وسلوالو کسانو پرون د شنبې په ورځ د مالي په پلازمېنه بماکو کې په یو رستوران باندې حمله کړې لږ تر لږه 15 کسه وژلي او څو نور یې زخمي کړي دي. د امریکا د اردو د لویو درسیزانو رئیس جنرال مارتن ډیمپسي ویلي چې عراقي قوایو به د اسلامي دولت ډلې څخه د تکریت ښار بیرته ونیسي او دا یوازې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو د هوایي حملو له کبله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو سپه دا راپورټ راواخلو. هندي چارواکو په لویدیځ ایالت مهاراشترا کې د غواګانو او غویانو په قصابۍ باندې پابندي لګولې ده. د هند د واکمن بھارتیا اجنتا ګوند انا پورې مربوطو د هندوانو مذهبي ډلو د حکومت دغه پریکړه ستایلې ده خو د هند مسلمانانو او تاجرانو یې غندنه کړې ده. نیو ډیلی نه د امریکا غږ لپاره خبریال انجنا پسریچا یو رپورټ را لېږلی دی چې غټ کې به سلیمان شاه دته واوروي. د ملیزیا د هوا نوردۍ ادارې د شنبې په ورځ د لادرکه شوې الوتکې د 300 پرواز په باره کې حکومتي چارواکو ته د خپل رپورټ نقلونه ورکړل. دغه راپورټ به نن د شنبه په ورځ خپور شي. د بوئنګ 777 ډوله الوتکه یو کال په خواله درک شوې وه چې درې سوه اووم نمبر ان پرواز بیجنګ ته اکیده چې 209 سپارلۍ او عمله پکې وه. وروسته له هغې چې له کوالالمپور نه یې پرواز وکړ نو سمدستي له رادار نه ورکه شوله. سره له دې چې په څو ملتي په لټنه باندې څه باندې 200 میلیونه ډالر ولګېدل. دغه تحقیقات د استرالیا په لویدي ساحل کې وشولو خو بیا هم د الوتکې نښې نښانې پیدا نه شولې. د ملیزیا د ترانسپورټ نو وزیر لیو تیونګ لی انوای که دغه پلټنه د می د میاشتې تر اخره پورې نتیجه ورنه کړي نو له دې نه وروسته به د استرالیا او چین سره یو ځای دغه هیواد به ډاټا له سره امتحان کړي او نوی پلان به جوړ کړي. دی وایي
دیټ مینز وی هاف ټو ګو بیک ټو ډراینګ بورډز، وی نیډ د ایکسپرت ټو اډوایز اس هاو ټو موو فورورډ.
مونږ باید لسره پیل وکړو، مونږ ماهرانو ته ضرورت لرو چې مونږ ته هدایت وکړي چې څنګه پر مخ ولاړ شو. ملزیایي وزیر انوای د په محتاطانه توګه خوشبینه دی چې دغه لا درکه شوې الوتکه د هند سمندر په جنوب کې ده. د استرالیا د صدارت مرستیال وارن اوتروس انوای د هوانه وردی په تاریخ کې له ټولو نګرانه په لټنه به د وسل لپاره دوام ولري. د وای
وی هاف کمیټډ سیګنیفیکنت فاینانشل ریسورسز ټو د سرچ اند وی ویل هاف ټو میک ا ډیسیژن اولسو about how much more we would be prepared to devote and that will depend
mon ana pura mali manabe pa daga palatana bande lagawli de aw mon ba pa de barake ham aprek lawku che tsumra nur lagghta ba chamtuyo aw pa targanda toga adaba pa de ala wulari che nur hewaduna tsumra lagghta chamtudi. د ملزیا څارونکو جیمز چین چې په استرالیا کې د تاسمانیا په پوهنتون کې استاد دی دا پوښتنه کوي چې آیا د الوت پرواز لپاره دغه ګرانه پلټنه چې اوس د اوبو په یوه برخه کې سرته رسول کیږي چې د سریلنکا په اندازه ده دا به همداسې دوام ولري که څنګه. دی وایي
I suppose when it comes from the cost perspective you really can't justify looking for the aircraft forever.
زه دا سفر زوم کله چې د لګخ په لحاظ ورته وکتل شین وقنه یو څوک دا نشي توجیه کولای چې د دغه الوتکې لپاره د پلټنه هم داسې دوام ولري. لیکن چین خبرداری ورکوي چې که پلټنې ته خاتمه ورکړه شي نو دا به هر ډول فکرونه د الوتکې د سرنوشت په باره کې پیدا کړي. دی وایي که دوی الوتکه پیدا نه کړي نو زه فکر کوم چې ډېر خلک به د بیلابیلو د سو په باره کې فکر کوي چې الوتکې ته څه پور پیښ شولو. واقعا ان دوی دې ته ضرورت لري چې د کورنیو لپاره الوتکه پیدا کړي او ښایي چې له ټولو نه مهمه دا ده چې په پروازونو باندې بیرته باور پیدا شي. ملزیا د جنوري په میاشت کې په رسمي توګه اعلان کړه تکه راغورځېدلې وه او ټولې سپارلۍ پکې وژل شوې.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ راډیو پیغامو چې د امریکا غږ د آشنا راډیو نمو او واورېده. درنو اوریدونکو دغه راپورت چې مخکې تاسو واورېده هغه د ملیزیا د لادرکه شوې الوتکې په باره کې وه. اوس به په هند کې د غواګانو او غویانو په قصابۍ باندې د بندیز په باره کې راپورت واورې.
کله چې د مهاراشترا صوبایي چارواکو د پنجشنبې په ورځ د غوایي او غواګانو په قصابي کولو باندې بندیزونه نافذ کړل له قصابخانو او رستورانونو نه یې غوښه لادرکه شوه. خو هغو په لسګونو زرو مزدورانو چې د غوښو د پلورلو په کاروبار یې خپله ګزاره کوله یو دم بیکاره او بېروزګاره شول. په مهاراشترا کې د بھارتیا جنتا ګوند حکومت کوي او پروس کال په صوبایي انتخاباتو کې له خپلو ملاتړ کوونکو سره ژمنه کړې وه که انتخابات یې وګټل هغه قانون به نافذ کی چې په دغه صوبه کې تقریبا شل کلونه مخکې د خپلې واکمنۍ په دوران کې د غواګانو په قصابې کولو باندې د بندیز د لګولو لپاره جوړ کړی و. د دې قانون له مخې هر هغه څوک چې د غوا او یا د غوایي غوښه ساتي د 5 کلونو پورې به په محبس کې تیروي. که څه هم چې زیاتره هندوان غواګانې مقدسې ګڼي او د قانون له مخې څوک وژلی نشي، د نوي قانون اطلاق له غواګانو نه علاوه د قلبې په غوایانو او د کراچۍ د چلولو په سنډګانو او میخو باندې هم کیږي. د ممبئی د قصابانو د ښاري اتحادیې رئیس محمد علي قریشي وویل چې دا بندیز به په لسګونو زره مزدوران، قصابان او تاجران د خپلې روزۍ او نفقې د پیدا کولو نه محروم کړي.
جو لوگ یہ بزنس کرتے تھے، سماج کا سب سے ہی بچھڑا ہوا بیکورڈ ورک تھا،
دیرے دا سی دی چی بی وزلی خلق دی او دا ٹولن تر ٹولو کمزور طبقے پوری آڑا لری، نہ تعلیم لری او نہ پیسے لری چی بلکم کاروبارو کی. محمد علی قریشی ویل بے لدینا چی حکمت ورتا مہلت ورکڑی یو دمی بندیز نافذ کا او پر لسگونو زر خلق پکورون کی کیناول. تیرو څو کلونو کې خارج ته صادرېدل پیل شوې دي او دا مهال هند په نړۍ کې د تازه غوښو دوهم غټ صادرونکي هیواد دی. زیاتره یې د میخو او سنډګانو غوښې، مګر د هندوانو د ملت پال واکمن بهارت جنتا ګوند مشران په تجارت او کاروبار کې لاس نه لري او هغوی د نوي بندیز د لګولو لپاره دا استدلال وړاندې کوي چې ډېر کسان په غیر قانوني توګه واګانې او میخې قصابي کوي. او
ترنو اوردونکو د کرکټ نړیوال جام په استرالیا او نیوزیلند کې شروع ده. دغه وخت موږ سره زموږ همکار عاشق الله رحیمزوی د ټلیفون په کښه سره ده او دغه لوبي تعقیبوي. نن د افغانستان لوبه وه. عاشق الله رحیمزوی صاحب په ټلیفون په کښه سره است.
مننه خلیل خان، ستاسو د مخام په خیر. د اوردونکو د سهار په خیر. د افغانستان د 5مه لوبه ده د نیوزیلند لوبډلې سره. د نیوزیلند لوبډلې تر اوسه پورې یوه لوبه هم نه ده بایللې. د افغانستان لوبډلې نن 5 ګټلې وه. لومړی بیټنګ یې وکړ، 168 نمرې واخیستلې. ټول لوبغاړي وسوځېدل. 48 اوور کې 2 اوور لا پاتې شول. اوس فلحال نو د نیوزیلند لوبډلې نوبته تر اوسه پورې نه ده راوتلې. وقفه ده. دغه نه وروسته به وکتل شي چې نیوزیلند لوبډله د افغانستان دغه هدف پر د 500 اوورو کې پوره کولی شي.
تر ټولو غوره لوبغاړی څوک وو د افغانستان په ټیم کې چا ښه لوبه وکړه نن؟
نن د تل په څیر البته سمیع الله شینواری چې همیشه د افغانستان د لوبډلې لپاره ښه سکور کړی دی. نن بیا هغه زیاتې منډې هغه جوړې کړې دي. 55 نمرې واخیستلې او 45 او 55 نمرې. نن نجیب الله ځاځي چې البته یو انتقاد همدا کېده چې نجیب الله ځاځي تر اوسه پورې په دې سیالیو کې ښه لوبه نه وکړې. نن 55 نمرې وکړلې نجیب الله زادران او همدارنګه سمیع الله شینواری دواړو په جمع باندې ښه سکور وکړ او په همدې سره د افغانستان مجموعي سکور 168 ته ورسېد.
نو رمزي صاحب، 168 سکور خو د دغه لوبه ته چې وګورې چې ځینې لوبډلو تاسو وویل چې 300 سر زیات سکور یا رنزونه جوړوي یا منډي وهي، نو 168 سکور خو ډېر کم دی. نو افغانستان بالران ته څه په کار ده؟ دوی وایي چې ډېر بلکې بل چاره خو به نه لري، خو خامخا به د لوبغاړي خامخا سوځي.
نیوزیلند لوبډلې دغه 5 لوبې مخکې اعلانونه وکړه. که وکتل شي د افغانستان لوبډله دویم لوبډله ده چې په دوی باندې دومره زیات سکور کوي. وکتل شي د استرالیا لوبډله چې هغوی اوس ډېر خلک په دې باندې ګمان دي چې دوی شاید نړیوال جام د وروستۍ سیالي یا دغه جام دوی بیخي وګټي. هغوی په 252 رن منډو کې ټول آؤټ کړي ول. افغانستان په 168 وکړلې. رښتیا هم منډې ډېرې کمې دي، خو که چېرته د افغانستان بالران وکړی شي په اول 100 لوبغاړي وسوځوي، 3-4 د سر لوبغاړي که وسوځېږي د نیوزیلند لوبډلې لپاره به ګرانه وي چې دغه هدف پوره کړي. که داسې په مجموع کې وکتل شي نمرې کمې دي، 168 ډېرې کمې دي، خو که بیا هم کرکټ چانس لوبه ده، وکټې کول لېږي، نو امکان شته چې افغانستان دغه خپل هدف دفاع کړي.
او که دغه هدف دفاع ونه کړي نو افغانستان یو بله لوبه هم لري.
بل لوبه د جمعې پر ورځ باندې ده د انګلینډ سره، د انګلستان سره. د افغانستان به دا د دې سیالیو آخري لوبه وشي.
ډېر
مننه.
رونو وردونکو، زموږ خبرونه پر دې ځای پای ته رسیږي. د دری برخې همکاران سټوډیو کې دي او تاسو اوس به د دری برخې سټوډیو ته خبرونه ته وشي.